جز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباریده. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هست امسال دیگه.
سلامونه ستړي مشه ز صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د جرمني د کورونې چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبری کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبې پر ورځ د جرمني بیل ورځپاڼې ته دا خبره وکړه. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورټ باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي څو د حماس لخوا یرغمل کسان خوشي شي. هغه له سی بی اس شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سي سره په خبرو کې ویلي په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. هغه د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول لومړی ګام وباله. په داسې حال کې چې په راتلونکو پړاوو کې څه پېښېږي جزیات به ورسته معلوم شي. کاغلی روبیو دا هم ویلی حماس د متحده ایالاتونو د ولسمشر دونالد ترامپ لخوا وړاندیز شوی پلان او د یرغمل کسانو د خوشي کولو چوکاټ سره په معاصره توګه موافقه کړې او د هغې د پلي کولو لپاره د ترتیباتو په اړه د پریکړې لپاره غونډې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په ښارونو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنېدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال دا هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشتوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر سپتمبر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درېیمه شلو وره لوبه هم وبایلوده. کپتان راشد خان ومنله چې ټیم یې ښه لوبه ونه کړه او له اول سره یې په توپ وهنه، بالینګ او ډګر ساتنه کې تېروتنې وکړې. دا لوبه په شارجه کې وشوه چېرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره 133 منډې وکړې. بنګلادیشي لوبغاړي په 3 اوورونو کې هدف ته ورسېدل. دې سره بنګلادیش 3-0 له افغانستان د شلوریزو لوبو سریز وګاټه. تا به د افغان لوبډل له بنګلادیش سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړي چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشر وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د جرمني د حکومت استازي کابل ته تللی او د مجرمو کډوالو د اخراج په سر له طالبانو سره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي په ښارو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. یو شمېر کډوال هم وایي که څه هم کابل کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل. بازار چند نفر هستیم، کار پیدا نمیشه.
د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
غونکو دا څومره دا زیتون ونې چې دي دا اتل دي دی پلدیان تر صبرۍ پر دي نو دا سیونه سه تر غلانګ پر دا خو دوه څوره د زیتون ونو تر پلوخیلو پر دا که چېرته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولس د حکومت لویه ګټه دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د جرمني د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبري کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبې پر ورځ د جرمني بیل ورځپاڼې ته دا خبره وکړه. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونی چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. د جرمني خبري اجانس ډي پي د یاد وزارت یوې ویاندې په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغې دا خبرې تخنیکي بللې دي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لږ تر لږه دوه واره لسګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وایستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولېګل. جرمني په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې تیره جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګرۍ کې کار وکړي. د جرمني د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس تیره جمعه وضاحت ورکړه چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمني کې د محکوم شوو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس د طالبانو استازي جرمني ته رسیدلي او خپل کارونه یې له تېرې دوشنبې پیل کړي. د دغه اقدام په غبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ ډیپلوماټانو تیرونې ډله ییزه استعفا وکړه او د قونسلګرۍ دروازه یې وتړله. جرمني د شاوخوا څلور نیمو لکو افغانانو کوربه ده. په دې کې هغه افغانان هم شاملېږي چې د جرمني تابعیت اخیستې خو لویه برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالې او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په ښارو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنیدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنیدونکي هم وایي که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ښارونو کې د افغان راستنیدونکو کډوالو لویه کچه میشتېدل په عامه خدمتونو او ښاري زیربناوو باندې فشار راوستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپله اکسپانه تازه بیان کې لیکلي چې ډیری افغان راستنیدونکي هیواد ته له ننوتلو وروسته په ښاري سیمو کې میشتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې اداره وایي چې دا بهیر د ښاري ودې پر چټکتیا د فشار او د کمزوري خدماتو لامل ګرځي. یو ان هابیتات له خپلو ټولو شریکانو غوښتي چې په مهمو زیربنایي او اساسي خدمتونو برخه کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان ښارونه په دوامداره توګه جوړ او وده وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یادونې ده چې د کور کارموندنې او روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته د لاسرسي ستونزې هم د راستنیدونکو پر وړاندې لویې ننګونې ګڼل کیږي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس د کابل په یوه سیمه کې ژوند کوي نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
یک مومن شه که از پاکستان آمدیم به کابل بازار چند نفر افتیم کار پیدا نمیشه.
یوه میاشت کېږي چې له پاکستانه راستنه شوي یو. څو ځلې ښار ته تللي یو خو کار نشو موندلی. موږ د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ یو. د اوبو ستونزې هم لرو. زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. غوښتنه مو دا ده چې د طالبانو حکومت یا مؤسسو له لوري له موږ سره مرسته وشي. پر خوړو سربیره موږ ته د کار کولو زمینه هم برابره شي ځکه موږ ډېرې ستونزې لرو.
د ښاري چارو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې که د راستنیدونکو د مخ په زیاتېدونکو ښاري نفوس د مدیریت او د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي پلانونه ونه نیول سي د کورونو کمښت په عامه خدمتونو فشار د لوی ناورین لامل وګرځي. د ملي پراختیایي شرکت د ساختماني څانګې د پلان جوړونې او انجینرۍ پخوانی مشر او د افغانستان د ښاري پلان جوړونې او انجینرۍ ټولنې غړي خالده توکلی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دې ستونزو د کمولو لپاره په زیربناوو او اساسي خدمتونو برخه کې پانګونې ته اړتیا ده.
سرمایه گذاری در زیربناها مثل مسکن، آب و آشامیدنی، فاضلاب
د زیربنایي سکتورونه لکه کور جوړونې، د څښاک اوبو، ناپاک اوبو او سرک جوړولو کې پانګونه د ښارونو لپاره خورا مهمه، بنسټیزه او اړینه دي. تا ترسو دوامدار پاتشی او راستانیدون که بکرشی آرام جواند تجربه کری.
دا پا دستی حال که دا چه دا کدوال نریوال سازمان آی او ام دا تیر کال پا ساول میاسکی وویل چه افغانستان پا دستی حال که چه نفوسی پا چطکه مخ بزیاده دو دی دلوڑی که چه بیکاره خاریکه دو دا سرچینو که مخت او دا خدماتو لپاره دا تقاضا سیاتوالی سر مخت دی. ولاندی زینو کارپوهانو هم ازادی رادیو سر خبرو که ویلی و چه دا طالبانو دا حکومت لخوا دا خاری که دو دا مدیریت لپاره دا نړیوال ملاتړ او پلان پرته به دا افغانستان په خاری سیمو کې د بیوزلۍ او ټولنیزې بې ثباتۍ د زیاتوالي خطر زیات سي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو پریکړو کې باید د دغه هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي هغه که د هیواد دننه وي یا بهر اغیزمن رول ولوبوي. ریچارډ بنټ د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو ملي کانفرنس په نوم یوې ناستې ته په آنلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پر رامنځته کېدو هم ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې سولې، ډیموکراسۍ او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر څلورمه د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي هغه که د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطنه دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقونو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان واوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسؤلیت منلو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کېږي کله چې ناسم عملونه بې سزا پاتې شي، کوم چې په خبره یې د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان له لسیزو راهیسو ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر څلورمه په جرمني کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او آنلاین بڼه ګډون کړو. د دې ناستې د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف دی چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو له لوري د سولې، ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریځ د رامنځته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني دې ناستې ته په وینا کې وویل
د دې ناستې هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي، بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټفارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د ښځو د حقونو فعالې او د دې ناستې یوې ګډونوالي نازمه نوین مومند ازادي راډیو ته وویل دغه ډول ناستې د افغان ښځو او نجونو د غږ اورېدو لپاره ښه دریس کېدای شي.
دا ډول ناستې ښځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبرې وکړي. که څه هم له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکنه ده چې خپل غږ پورته کړي، مګر موږ دلته چې په بهرنیو هېوادونو کې ژوند کوو او د خپلو خلکو له منځه راغلي یو غواړو د دغه ډول ناستې له لارې د دوی غږ او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړه لیک کې په افغانستان کې په دوامدار سولې او ولسواکۍ ملي یووالي د وګړو یو شان مشارکت د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو په ساتنې او په دې هیواد کې په متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناستې ګډونوالو د غراز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسي بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینې برابرولو ډډه وکړي. د غراز د یوې هر اړخیز او ټول شموله سولې ملاتړې وسي او د بشري حقونو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملي اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستې او کنفرانسونه د دوی په چارو هیڅ اغېز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه ادعاوي د افغان سیاسي ګوندونو له لوري رد شوې دي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتوبات اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو.
د خونکو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خونکو ویلي لبیلا بیلو ننګونو سره مخ دي. د دوی لړلې د یو شمیر دولتي خونځو خزینه خونکو ازادي رادیو ته ویل لدند ګوښه شوی او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خونکي هم شکایت کوي چې معاشونه ډیر کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کوي. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په پام لدوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په اواري ټینګار کوي. د اکتوبر 15 پرون د خونکو نړیواله ورځ وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
منګه به برخه کړی ول وځي په تخته دا د تاسوب سره د خفګان زده
په کونړ کې د دولتي خوندي خون کې د چويلتې نګدي یو کل رئیس د طالبانو د حکومت له لوري لدان دلري او اوس په کور ناشته ده. د دې موجوده حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نو مخکور سي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په هندون له تعلیم او تربیه په هندي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په خوندي کې د خون کې پټوګه د درې کلونو رئیس تدریس کاوه، خو د دې خون کې خبره اوس په برخې کې ده. د خون کې وایي چې اوس په کورنۍ کې یوازې خسر دنده لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حلیږي. بل خو د کابل د دشتبرچی سیمې وی اوسیدونکو او د یو خصوصي خونځي وی خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځایه ګوخه او اوس په یو خصوصي خونځي کې لشپږم ټولګي ښکته زده کوونکو ته تدریس کوي، خو دا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزی مزخت زیادی که خصوصا مخز و در چه طور که تدارد تقلی پاره دیر قیو دادی خی دولتی خونزیو که اکثریت خزینه استادان نیلیری او برزای نوی کسان مارل کی گی
پا ارت وقت یوش می نارینه خون که هموایی بلا بلا ستونز و سرمختی در ننگرهار ولایت دسپینغر ولسوالی در یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه دا مثال چې د خون کې ماش کم دی هغه عمره نغه نشي کولی د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولی. تر ټولو لویه ستونزه دا ده بعضې ستونزې موجودې دي، اوس مثال داسې خون کې دی چې د کرې په کور کې اوسي هغه عمره ماش کم د دولت د خوانه ورکول کېږي په هغې ضرورتونه نه پوره کېږي. ما خپل ځاني 2200 افغانۍ ماش دی، 2200 افغانۍ باندې چې دی زموږ د کورنۍ د عمره ضرورت څومره ضرورتونه چې دي هغه عمره خو نه پوره کېږي ورباندې.
د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په هواري ټینګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم او ښوونکي په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي، هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ ترقۍ سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي او د افغانستان معلمین په ډېرو شخصو شرایطو کې لویې وظیفه ترسره کوي. یو هغه اقتصادي ناخوالې ټولنیز ناخوالې مشکلات ډېر معلمین په محرومیتونو کې بېوزلۍ کې ژوند کوي. وکړه دا ده چې دغوی اقتصادي حالت ښه شي، معاشي حالت یې ښه شي، ورته ښه معاش مقرر شي تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو ماشومانو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز سوي ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 13 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوي او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د سته ښوونکو شمېر 2545 یاد کړی و. اکتوبر 5مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 5مه د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې له لمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې لمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و، پکې راغلي و چې د ښوونکي د ورځې په شمول د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان ورځو منځل دی یاد وزارت لخوا منسوي دي. د طالبانو حکومت کې وی سرچینه هغه مهال د دې مکتوب کارولای ازادي راډیو ته تایید کړی و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په 3مه نیټه منځل کېدله، خو د دې جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې منځل د میزان 13مه نیټې ته ولیکدول شو.
دال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه لا ازادي راديو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسي سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
وربشو خوست د خوست د باکو لسوالی اوسیدونکو د دې سیمه د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي یا د سیمه د زیتونو پریمانه طبيعي ونی لري خو دا چې شنډي دي نو دوی ته ورڅخه څه ګټه په لاس نه ورزي. بل لور ته کرنې ریاست چارواکي وایي دا اړتیاي اړوند وزارت سره شریکه کړي او د غوي مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه پیل کړي. جزئیات نجیب الله لو خیلورو
د باکو لسوالی اوسیدونکو وای سیمه د طبيعي زیتونو پریمانه ونی لري خدا چې پیوان ندی نو غیر مسمیر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشه اخستلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی خو تر اوسه نه سیموالو نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړی. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشاد رادیو ته ویل
دا غورو کې دا سمره خزه زیتون ونی چې دی دا اپل دی دپل دی ان تر صبرایو پر دی نو دا سیونه سترغلانګ پر دا حدود تور دی زیتون ونه تر پلوخیلو پر دا کچته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پوره مو ته مؤسسیر ولګي او د خپل په دا کې خپل رول ورو به
سیموال زیاتوي. د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتون ونه پوخلي خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلی او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکو حبیب الله وویل
دا زیتون هڅه بدون نشي دا ډیر ښه حاصل ورکي دا کوم کې ډیر خوان لري دا زیتون لري به زیات دی کله بدون نشي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وهل شوي. خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکو محمد رازق وویل
عموم کې ځنګلونه یو ډیره مخنیوي شوی دی ځکه چې د کومې صحې وروسته څه کسه دوالدار کانت نه وي دا د څوک لکه چې دی موسی په طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوي شوی دی ځنګل. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبيعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملې د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاري پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي خو کله مو بیا د ساغه بعضی صحو کې نتیجه ورکړه مو له وزارت سره موضوع شریکه کړه وزارت هدایت مو ته دا وسی په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوي. یو کار چې کېږي باید یو تحقیق وشي لتحقيق وسط كبيا مصرف وسيا مصرف بجيني نفدي بني وسط موضوع تحقيق روانة ده كمولتا مثبتة نتيجة تحقيقات وبايلة كبلاس كراكرسي نوديتا بالكل مبرنام الرو داليس مفيد كاردا
یاد دیوی د خوز د سبری او سازی میدان او با کلسوالی په ګډون د دې ولایت په غریز سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي او د کتونکو په وینا کچیری پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لونو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې
او د ډیجیټالي اسارو پیسو مینوالو ته باید وایو چې خای د بیټکوین یا د ډیجیټل اسار نوم موریدلې وي خو لبه څومره خبري است د دې اسارو ارزښت یو نوې ریکارد ټینګړې دا چې څه ده پاره لنوري اسنوري اورو
د لومړي ځل لپاره د بیټکوین بیا له 125,000 ډالر واوښت او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل اسار کریپټو کرنسی د یکشن به په سهار د بیت سٹمپ د راکټ ورکړې په پلیټ فارم کې تر 125,000 پورې پورته شو وروسته بیا یو څرا کم شو او نږدې 125,000 ته ورسېده. د ډیجیټل پتر ټولو د لوړې بیا په دغو اسارو کې څوک پانګونه کوي ویل کېږي لوی پانګوال د بیټکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیټکوین د دې نوې لوړې بیا څو دلایل په ګوته کوي. لوی خو د پانګیا چونې لوی بنسټونه اوس خپل پیسې په بیټکوین کې اچوي که څه هم ځینې پخواني پانګوال بیا خپل بیټکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي. د جرمني خبري آژانس د راپور له مخې د بیټکوین د بیې د لوړېدو یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیټکوین ته مخه کوي. بدیلې پانګې لکه بیټکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تېره بیا چې فدرالي حکومتي چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیټکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وایي. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیټکوین یو څه ارزښت بایللی و له 2013 کال راهیسې په څه باندې یوه لسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیټکوین بیه پورته شوې او همدا یې له ده چې د بیټکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیټکوین د دې وروستۍ بیه په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 تریلیون ډالر ته رسېدلی. په دې توګه بیټکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت یې نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کېږي د پام وړ ونډه لري.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هله احترامات دی ازادي رادو محترمو کارکونکو ته دی ازادي رادو اوریدونکو اوریدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې 2,000,000 پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستل دي کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس دغسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي افغانستان د آبادی طرف ته ځي ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه ساعت باندې شته د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اللهم اباد لره کامیاب اوسې ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لاره ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمې وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زمو نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مناسب چاپېریال برابر کړه، ځکه د واک د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او پونتنان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب بسي. نو که دې باندې به سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم نن د آزادی رادیو له یوه داسې میلمه سره خبرې کوم چې اصلي مسلک طب دی، خو د دې ترڅنګ سوداګري کړې او بالاخره سیاست ته مخه کړې ده. ډاکټر آصف صدیقي یادوم چې ممکن تاسو یې مرکې د آزادی رادیو په شمول له ډیرو رسنیو اوریدلې وي. ښاغلی صدیقي د جمهوري نظام تر پای ته رسیدو پورې د مشرانو جرګې مرستیالو، له هغه څخه مې له جوړ په خیر ویلو وروسته وغوښتل چې د خپل ژوند او زده کړو د لومړنیو کلونو په اړه راته ووایي.
دولۍ بخونکې د الله په نامه جناب سرمان صاحب تاسو درنو اورېدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. د لوګر ولایت اوسېدونکي د محمد هغې ولسوالۍ او دهنو چې دهنو یمن کلی ده، وخجان بازار چې اکثرا ډېر مشهور ده، نو دهنو کلی پورې اړه لرو جناب سروان صاحب. نو زه چې کله درې کلنوم، البته مونږ خپل پلار لاسته ورکړ، زما پلار استاد و، الله تعالی دې وبخښي د روسانه په وخت کې، لکه څنګه چې مونږ افغانان اکثرا خپل ځان لاسته ورکړ، مونږ هم خپل پلار لاسته ورکړ. متاسفانه چې یو ډېر بد خاطره ده، دا ده چې تر اوسه پورې هغه ما نه یادېږي چې د خپل پلار ولې درې کلان خو ډېر وړوکې ماشوم وینو. نو بیا د هغه نه وروسته مونږ مهاجر سلو، لاړو له پاکستان ته. هلته غربت او مشکلات، مهاجرت ژوند، ترخه ژوند دی، هلته هم تره تېرې کړې. او همالته زمونږ مور و زما مشر ور وم، البته مانه هغه وخت کې که داسې لاس یولس کلن به و. خوشبختانه چې د هغه په همکاري و د مور په همکاري مونږ وکولی چې تعلیم وکړو. ما ابتدایه او ثانوي لیسې پورې پاکستان کې مکتب مې هلته خلاص کړ. دغه نه وروسته کله چې د پاکستان نه د مکتب، البته افغاني مکتب و خو پاکستان مهاجرت ژوند وروم، دغه ځنه چې کله زه فارغ شوم بیا کابل پوهنتون ته راغلم. هلته بیا د کانکور له امتحان نه وروسته بیا طب فاکولټی ته چې معالجي و طب و، هلته کتاب شوم.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپله له طب سره علاقه وه کنه تصادف لمخې؟
په حقیقت کې زما علاقه مندي انجینری سره و زیات، ولدا لپاره چې په دې ساينسي مضامینو کې بیا خاصم په ریاضي کې، البته یو اندازه خو ما علاقه مندي مې انجینری د زخته ډیر زیات و. نو کله چې د نور هم صنفیان به مو اول بوګی طب انتخاب کړو، دویم انجینری بیا کول، تا به کولی شو چې مثلا طب نه ځان انجینری ته بدل کړي، خو د انجینری نه طب ته بیا مشکل دی. ولدا لپاره نمبر به اول د طب بیا دویم انجینری و. نو دلته مې کوم صنفیان چې بیا هغوی انتخاب کړ طب، مو اجازه زه به هم انتخاب کړم. خو کله چې زه طب ته کامیاب شوم، جناب سرمان صاحب ما علاقمندي اختیار نه و چندان، ما غوښته چې بیرته ځان انجینری ته بدل کړم. نو زما مور ډېر زیات علاقمندي درلود چې زه باید ډاکټر شم. نو زه چې مور مې چې خبر سو ډېر زیات خوشحال سو، هغه یې ما لپاره ډېر ښه او د ژوند یو ښکلې زیرې وې. نو مور راته وویل چې ګوره پام کوه چې دا کار ونه کړې چې زه خفه کېږم، نو ته باید ډاکټر شې. او دې په څنګ کې مونږ یو بل ما زوی مې و هغه هم ډېر زه تشویق کړم چې فیلحال اوس مهاجر د ټول ماتاس مهاجر یو، نو زیات زه مور تشویق کړم. راته وویل چې ته به خامخا طب وایې، هماغه و چې د مور د تشویق نه بیا هماغه ما چې سمه ده زه به اوس د طب ځای انتخاب کړی مې ده، زه به اوس همدغه هغه ادامه به ورته ورکړم. سړی چې هغه جناب سرما صاحب مونږ ډېر غربت ژوند مو سره تیر کړی، او زما مشوره ده ټول ځوانانو ته دا ده چې په افغانستان کې اوس ډېر بد مشکلات زخته ډېر دي، دا مونږ لپاره بهانه نه شي کېدی چې مونږ دا ووایو چې ولا اقتصادي مشکلات تر وطن کې زخته ډېر مشکلات دي. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې په پاکستان کې چې کله مونږ مهاجر وو په مهاجرت کې ډېر سخت ژوند مو سره درلود، مګر بیا هدف مدې کې دا ده چې دا ځوانانو لپاره دا مشوره د لپاره زه ورکوم چې دا ونه وایي چې مونږ لپاره فرصت نشته. تاسو اوس وګورئ چې اکثرا سیاسي رهبران سرمایه داران د ډېر غریب کورنۍ نه بیا هغوی هغه وتلی ده. یعنی هدف مودي کې دا ده چې ځوانان باید تشویق شي. دا ونه وایي اکثرا د سرمایه دار زوی، اکثرا زه دا وایم چې سرمایه دار زوی هغه چندان درس نه وایي، غریب زوی همیشه ښه درس وایي. بینان ما ولس ته غوښتنې مې د ځوانانو دا ده چې تاسو خپل مورال لاسه مه ورکوئ، دا وخت هم تیریږي. یعنی زه خپله دغه یو مثال یم، دا اکثرا زه په اکثرا برنامو کې یو نیم دوستان ماته وایي چې دغه ډېر ترخه ژوند چې تا تیر کړی دغه اکثرا مه یادوئ، دغه شخصیت لپاره کېدای سي چندان مناسب نه وي. نو زه وایم چې نه، زه باید داسې ووایم چې زه یو الګو اوسم ځوانانو ته، افغانانو لپاره، چې باید همیشه دوی داسې فکر وکړي چې هر څوک چې خپل هدف ته رسېدلی یا تحصیل کړی یا موقف ته رسېدلی یا په سیاست یا په تجارت کې ډېر سخت ژوند سره تیر کړی. یمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره څومره سختیانې تیرې کړې، او د دې په څنګ کې اصحاب کرام، او د دې په څنګ کې نور تجاران او نور مشران. نو غوښتنه مو دا ده چې باید مونږ لاسه ورنه کړو حوصله، بیا خاصه خپل خویندې چې په افغانستان کې ډېر بد حالات کې هغوی قرار لري چې په ځان بیا رقم باید په درس کې ځان مصروف کړي. ورونه مو غوښتنه دا ده چې د خپل خویندې په څنګ کې ودرېږي. دا هغه ورځ ده چې خویندې ورونه سره یو بل ته لاس ورکړي. دا وطن، دا ځوانان، د افغانستان سرمایه ده. دا خامخا وطن یو ورځ جوړېدونکې ده، او دا مونږ چې وخت کې وطن هم درلود، پاکستان کې مهاجر وو، ډېر بدې ورځې مو سره تیرې کړې. قالین بافي به ما کوله جناب سروان صاحب، یعنی مکتب به مې ویل، د وخت هم نه وروسته به مې قالین بافي کوله.
ډاکټر صاحب، تاسې درس تر څنګ مو غالۍ وبدلې؟
سهار وختي به زه پاسېدم، قالین بافي به مې کوله، مکتب ته به چې تلم قالین بافي مکتب ته به چې تلم، هملته د تفریح په وخت کې یا کوم ساعت به چې خالي وو هغه وخت کې ما به کوشش کوه چې خپل هغه درس مکمل کړم. دغه نه وروسته جناب سروان صاحب چې بېرته راتلم تر ماښامو پورې ما به دا قالین وبدل. بیا دغه نه وروسته بیا د کړه چې جمعه ته به تلو، هلته د تفسیر دوره د شان به و. د دې په څنګ کې مونږ ما د شپې یوولس دولس دوه بجې پورې یو بجې پورې جمعات کې نور هم سنفیانو درس به مو ویله. بیا ما هم سنفیانو هغوی سره ما به ریاضي کار کوله، زه په ریاضي کې لږ خوم.
چېرته د مهاجرت موده په کوم ځای کې تېره کړه
جناب سروا صاحب؟ مونږ مهاجرت کې اول زه چې لاړو زاخیل کم چې ورته ویل کېده، اکثرا مونږ یو وخت پورې هلته وو. هلته چې کله سیلاب راغی بیا دغه نه وروسته مهاجر سره لاړو شمشتو کم ته، شپږم صنف نه پورې دولسم صنف پورې شمشتو کم کې هلته اوسېدو. حضرت قیس بن سعد یو لیسه وو، هغه کې هم درس ویله.
ډاکټر صاحب، که اوس بېرته راشو ستاسو د طب ته، نو طب هم بیا خلاصم کو، بیا مو طب کې کار هم پیل کو کنه؟
بله جناب سروان صاحب، کله چې د طب نه زه په دیارلس سوه سیزده شتاد اف کې زه فارغ شوم، یعنی 2001 کال کې زه د طب د فاکولټې نه زه فارغ شوم. دغه نه زه چې فارغ شوم نو د کابل د طب نه، البته بیا دغه نه وروسته بیا هغه پوهنتون طبي کابل چې ورته وایي، نو کله چې زه هغه نه فارغ شوم بیا 15 کاله کې مې خپل مسلک کې کار وکړه. بیا دغه مسلک نه وروسته جناب سروان صاحب د خپل تجارت به مې کوله. د فاکولټې په دوران کې ما شخصي کاروبار هم لږ کوله.
څه کاروبار؟
دا جناب سروان صاحب په هغه وخت کې افغانستان وضعیت اقتصادي حالت هم ښه و، بیا خارجان په افغانستان کې لکه څنګه چې نور افغانان هم کې مصروف وو، دا ساختماني او لوجستیکي شرکتونه هم دغه کې اوسه مونږ دغه شرکت جوړ کړی. په هغه کې زه او ورور مې وو، هغه کې سره مصروف و بیا ښه اقتصادي حالت مو ډېر ښه شو. بیا کله چې ډاکټر سوم په هغه وخت کې ملا اقتصاد ملا پیاوړی سوې او ښه ژوند مو سره درلود. زه مسلک کې مې کار کوو، دغه نه وروسته به خپل هغه شخصي بزنس کې به زه مصروف وم، یعنی بزنس په نامه ساختمانی شرکت به م درلود. دغه نه وروسته بیا وروسته چې څو دا د موبایلونو بزنس به م شروع کړی، دا د دې په څنګ کې د ترانسپورتي کارونه کې مصروف و. یعنی هدف دا ده چې ماشاءالله ژوند
بله. بیا یو بل ډاکټر صاحب، بیا تاسو سیاست ته مخه کړه، مشورا ته لاړی، ولې څنګه زه پیدا شوه، څنګه مو خپل مسلک او خپل لارې څنګه داسې بدلې کړې؟
جناب سروان صاحب، دغه یو څو وطنداران به کله چې ما ته راتله ما ته به وایي چې ته باید دا ښه چې خپل مسلک کې خدمت کوې، که وکولی شې توانې ظرفیت د تا په وجود کې لیدل کېږي، موږ وینو نه که چیرې وکولی شې چې لا پسې خدمت وکړي وطن ته ولس ته، نو راځه سیاست ته راسته. در لپاره اکثرا تعلیم یافته قشر پکې کم ده، او بیا خاصتا نیم دو ولایت نه اکثرا خلک د ملي شورا، البته یو تعداد نه خلک چندان راضي نه، نو د تعلیم په مورد باندې مو اکثرا متخو تعلیم یافته خو نه تعداد تعلیم یافته کم و بدبختانه، خو نه د وطن و نه مشکل سړی څه وایي، خو په هر حالت موږ ټوله ته احترام لرو. همدا و چې بیا موږ تشویق کړلو، بیا راغلو سیاست ته، او د دې په څنګ کې د دې خلکو مشکلات جنجالونه چې هغوی درلود، ما زه خپله هم کې ځورېدم، او دوستان دغه ټکو ته زخته اشاره درلود چې باید چې حداقل یو څه اصلاحات رامنځته شي. بیا په لوګر پوهنتون کې موږ پوهنتون نه درلود، هلته محصلین به سره کېناستو، شکایتونه به کول، داسې یو مشهد نشته چې په موږ وطن کې دغه دوسره کار موږ نه لرو. دا د برق مشکل ده، د لوګر د پوهنتون مشکل ده، او د دې په څنګ کې هغه اساسي مشکل ده چې باید رسیدګي وکولی شي، هغه مشکل نه ده. د دې په څنګ کې موږ یو شفانه په نوم د کنجاک نایب امین الله خان ورته وایي چې هغه نیمګړی کار پاتې و، او د دې په څنګ کې د مس عیناک موضوع و. هغه مشکلات دغسې وړې وړې خو به نه وي، یعنې غټ مشکلات حداقل دا و چې رسیدګي چندان ورته نه کېږي، یا که کېږي تا هغه نه تعقیبېږي، یا ګوشراوا به څه دي، دا به موضوع ده. څنګه بالاخره همدا و چې موږ یې تشویق کړلو چې راغلو سیاست ته. په سیاست کې چې کله راغلو، هلته بیا خوشبختانه د لوګر د ولس نه مننه ده، نو وروسته بیا د افغانستان د ټول ولس نه، په دې معنی چې هلته ټول سناتوران اکثرا بیا ما ته څلور پنځه کاله د سنا معاون شوم هلته، او د ټول سناتور صاحبان چې هغوی موږ ته رایه راکړی، هغو نه زه مننه کوم. هغه د ټول افغانستان په نمایندګي، د هر ولایت په نمایندګي، دغه نه وروسته زه ټول افغانستان پورې زه مربوط وم. نو دی نه یوازې خپل وطن لوګر ته، بلکې ټول افغانستان ته مو اکثرا مجلس به مو درلود، وزیران به مو غوښته د ټول ولایت په څنګ د ولایت د افغانستان د ستونزو لپاره. هغه اعظمي مشکلات چې موږ په خپله مخکې لیدلی وو، کوم توقع چې ولس یې موږ نه درلود، تر یو اندازې پورې موږ وکولی شو چې خپل رسدګي وکړو. مثلا جناب سروان صاحب د لوګر پوهنتون چې کله زه چې موقف ته ورسېدم، تاسې باور وکړئ چې موږ عزیزان دوستان نه غوښته چې پوهنتون جوړ شي، هغه په ملي شورا کې وو، هغوی د مځکې په سر معاملې کړې وو. ما وکولی شو چې هغه پوهنتون ډبر هلته کېږدو، بالاخره هغه موافق سرو. هغه شفانه چې نایب امین الله خان شفانه چې ورته ویل، شفانه کنجک چې هغه نیمګړی پاتې وو، د پاکستان سفیر ما وغوښته چې تا پاکستان باید هغه پروژه تمویل دغه پاکستان پورې درلود، د ساتامي وزیر هغه هم تعقیب کړی. دې په څنګ کې د مس عینک مورد باندې ما پخپله وزیر معدن وغوښته سوزرې، د چین سفیر مې سوزرې وغوښته چې په ده باندې باید کار وسي، زه پخپله ولاړم مس عینک خواته. مګر متاسفانه چې اوس سیاسي ملحوظات و، دې په څنګ کې امنیتي مشکلات و، دغه په مشکلاتو کې بیا یو څه خنډ موجود و. د لوګر د دوسرکس موضوع چې یو ډېر مهم موضوع پروژه بیا موجود و، مګر نه تطبیقی ده. مزه د لوګر د برق موضوع، دغه خلک چې کورونه هغه وسونه میگه
دا پروژه ستاسیاده وی آل داده چه پیغه وقتی پیسی دیری وی، یو خو امنیت تاسیاد کو، نور چه مشکلاتو ولی خندونه ول دا پروژه ولی نه تطبیقی ده؟
جناب سروان صاحب، یعنی تاسی باور بکه چه ده خندونه پسن که زه اکثرا دا ملګرو ته وایم چې دا نظام هم چې کله سقوط کېږي، یو د فکتورونو نه کېدی شي چې موږ هم پکې واوسو. هغه دا ده چې ډېر ښه پکې وي، ښه دا یعنی موږ مثبت پوینټ هم سړی وګوري، منفي پوینټ هم سړی وګوري، باید سړی هغه اعتراف وکړي. یعنی مثبت پوینټونه دا و چې نجونې مکتبونه به تعلیم و درس و دیموکراسي و ازادي بیان و انتخابات و او د دې په څنګ کې خنډونه هم بیا همدغه مشرانو، البته یو نیم مشرانو یاد یادوم، یو نیم مشرانو پورې اړه درلود. مثلا زه د لوګر یاد کوم تاسو ته، کله چې تاسو مثلا د لوګر د سرک شرکت چې د سرک چې کله څوک نیولی و کوم شرکت چې و، ما ته خپل هغه سړی راغی، کمپنی والا راغی چې فلان کوي، یم د لوګر وکیل و البته، ما ته نه غواړم چې هلته نوم یاد کړم، نو خدای دې وکړي چې هغه دا واوري او ځان وروسته افغانستان دا سیاسته کې ځینو وروسته ځان اصلاح کړي. او مونږ هم ورته دعاګانې کوو، مونږ ورته احترام هم لرو، خو باید چې سړی بازار اخلاوي چې موجود دوباره اصلاح کړي چې دا دوباره تکرار نه شي. نو تاسو باور کړئ هغه شرکت ما ته راغی، راته وایي چې دغه دا فلان کې وکیل حاجي صاحب ما ته وایي چې دا کراش به ایمان اخلي که نه اخلي، زه دا پروژه در باندې بندوم. نو دا خبرې چې ما ته وکړې، نو دا ټول مجلس سره وکیلان والی د لوګر والی مونږ ټول سره ناستو. ما داسې هغه شرکت ته وویل ما چې ګوره زه دغه یو شرکت و، دې په څنګ داسې نور شرکتونه هم مثلا د مدغې ولسوالۍ څو سرکونه و چې هغه جوړېده شرکتونه ما ته راغی، راته وویل چې دغه سیغه دی همدغه سړی چې ما نوم یاد کړ، نوم یاد نه کړ، دغه حاجي صاحب محترم وویل چې هغه دا مونږ ته وایي چې دغه پروژې مونږ ته راکوي. او دې په څنګ کې د مځکې استغاثبین و دا کیسې خبرې. نو بالاخره غټ مجلس و، دا ټول شرکتونه واړه، دا خلک چې مشکلات درلود د شرکت رئیسان ما ټول وغوښته د ولایت کې مونږ سره. ما ورته تاسې د ښځه طلاق وي که نه، چې ما په شمول چې هر چا چې تاسو نه حبه او دینار وغواړي تاسې لطفا اول ما یاد کړئ، بیا دلته که هر څوک تاسو زما ورځه یم دلته ګوره مونږ دغه د ملي شورا پنځه کسان مونږ ته مونږ ناست یو، د په څنګ ولایتي شورا وکیل صاحبانو مسته، والي صاحب مسته، قومندان د امنی ملي امنیت رئیس سیستم دا. اوس زه به د موضوع رئیس صاحب جمهور ته هم ورسوم، میډیا کې هم ځان سره شریک کړم، او د په څنګ کې کوم موضوع چې مونږ پرې اړه، زه به هم دا موضوع تعقیب کړم. دغه جناب سروان صاحب دا موضوع کله چې دا خبره ما یاد کړه، ما ورته وویل چې د دې نه وروسته هر څوک چې د شرکتونو لپاره خنډ جوړ کړي ته د نه وروسته زه به هغه موضوع میډیا ته، میډیا سره هم دا موضوع شریکوم، او رسمن زه مکتوب لیکم بر ولسمشر ته دغه خلک پرې مرداره کلاس لري او الف نه تریا پورې. ما شرکتو ته وویل چې دغه ګوره تاسې دا زموږ نمبر استه، داسې د میډا د میډیا نمبرې دي، او تاسې موږ هر یو چې تاسو ته زنګونه و یا ما په تاسو ته زنګ دغه تاسې غږ راټ کړي او میډیا ته هم ورکړي نورو ته هم ورکړي چې تر څو دا د لور نورو لپاره د عبرت درس واوسي. دا همدغه همدا و چې بیا فضل د خدای چې دغه موضوع مشکلات ونیول شو، ما وکولای شو چې هغه شرکتونه چې د لوګر د سرکې جوړوله کار پرې کوله هغه بالاخره ډېر خوشحاله و. د دې په څنګ کې دغه نور سرکونه، حتی د دې په څنګ کې په لوګر کې یو کهف مسه و چې همدغه حاجي صاحب محترم له خوانه ورته مشکلات جوړ شوی چې غوښته چې پیسې تر وغواړي. نو بالاخره د دې مشکلات مونږ مخه ونیوله. یعنی د لوګر پانتون چې هغه ډبره چې مونږ کېښوده دا ما لپاره همیشه د چې هغه ګورم ما لپاره غټ افتخار ده. نو زه کله چې د مثبت جمهوریت ډېر مثبت اړخ هم درلود، خو دغسې یو منفي پانتون هم درلود. نو زه د ولسمې غوښتنه دا ده چې همیشه راځئ چې هر څه چې تېر شوی مونږ داسې ونه وایي چې ګذشته را سره وت، نه، تاسې باید ګذشته په نظر کې ونیسئ، راتلونکي لپاره پلان ونیسئ. مثلا که چیرې زه یم، احمد یې، محمود یې، هر څوک چې وي، تاسې باید هغه باندې لږ هغه پس منظر یا بکګراوند لږ مطالعه کړئ چې د مخکې څنګه شخصیت و، بیا ورباندې اعتماد وکړئ چې دغسې اشخاص که چیرې افغانستان کې بیا دوباره سیاست بیا دیموکراتیک نظام جوړیږي، خدای دې وکړي چې داسې افراد او اشخاص افغانستان ته رانیسي چې بیا د دې په ځای چې خلک دعاګانې وکړي بیا خیره ونی کړي، بیا ونه وایي چې کاشکې هغه طالب به ښه و، نه دغسې خلک. بیا زه فکر کوم چې مونږ به ډېر اشتباه کړی وي.
کله چې په 2021 کال په اگست کې طالبان بیا کابل ته راغلل، د ولسی جرګې مشرانو جرګې د غړو په شمول د دولت اکثره چارواکي ووتل، ډېر نور خلک هم ووتل، مهاجر شول. تاسو څنګه، تاسو په هغه اولو کې ووتلئ که وروسته ووتلئ؟ د دې بل مهاجرت په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا څنګه و، څنګه پیل کړ؟
جناب ساروان صاحب، دا یو ډېر ښه خاطره هم ده، بد خاطره هم ده. ښه خاطره خو بتایي چې که چیرې ما بد کړی وای خدا نه خواسته، یو شخصي خصومتو لپاره به خلک ما کور ته به راتله، خامخا ما لپاره خنډ جوړوله. الحمدلله داسې یو کار نه و چې ما شخصي کوم نه مې د چا مزه کې غصب کړی و، نکوم قتل کې نو مسائل کې داخل نوم کوي پاول کې به ما کوټه برات خاله خامه خامه فامیل د به zarar رسوله الحمدلله چې کله زه موقف تو موقف کې وم او دا ما سره او زه ځوانانو ته مشوره ده تاسو موقف تر رسیدګي چوکي تر رسیدګي تاسو خپل هغه بدی ورس په نظر کې ونی سي او خپل داسې زوال هم په نظر کې ونی سبا زه په دې چوکي کې ونه وسم کېدای شي زه خپل آزاد وګرځم نو دا مشوره مې ځوانانو ته دادا چې دغه ټکو ته دا ټکې ته هم تاسو متوجه اوسئ زه چې کله سقوط سو دینه شخصي خلک رانغی چې کوم شخصي دښمنی ما چا سره کړی یو او بل پیښه دا و چې زه په شورا کې وم چې یما باډی ګاډر ماته راغی راته چې ماوی صاحب هغه حالات ډېر خراب ده دا امنیتي سکتور ټول تختې زه چې ووتم واقعا ډېر بد حالت و نو مې قیافه مې لږ تغییر کړې نو کوم یا کورتۍ راسره هغه مې ویستې او صادر مې په ځان واچو نو زه کارت سخی پورې زه پیاده ولاړم هلته یما صنفی و هم صرفی مې نه وي ما یو دوست و د اهل تشې وروڼو د جملې نه وو او زه هغه کور ته ولاړم څو ورځې هلته زه پټ وم یعنی دا هم یو مثال زه یې غواړم چې دا پسې وي هغه البته د شرکتونو په نوم و یعنی داسې نه و چې خدای مې کوم د غلا پیسې
نه نه زما منظور دا و چې ستاسې چې وضعیت داسې و سره له دې چې پیسې هم درلودې تجارت هم کړی و پیسې هم ګټلې وې اما بیا هم تاسو د خپلو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو یادونه وکړه اما یو شمېر نورو بیا ډېرې پیسې له ځان سره یوړې
بله زه تاسو خبره سره زه بیخي جناب سروان صاحب موافق یم دغه اول ټکې ته که چیرې راسو ما مخکې تاسو اشاره درلود چې په دې جمهوریت کې ډېر مثبت اړخ هم درلود یو نیم منفي اړخ یو په هغه جملو کې دا وي چې مثلا داسې خلک هم وو چې بیا ادبی ما خاخر نه درلود آسمانو ته ورسیده مونږ هم خپه ده مونږ هم په دې خپه یو اولس هم باید هغوی ګروګرام دل لپاره ګرام ده چې مثلا یو کس غلای وکړه دا ټول خلک فکر کوي چې دا ټول خلک لکه دا ټول په دغه ځکار کړی یعنی جناب سروان صاحب زه اکثر ملګرو یاران دوستان چې پیژنم چې البته مونږ مفکوري والا خلک دي په خدای باور وکړي چې ټکسی ونی کوي یعنی په ډیر بد حالات کې قرار لري دا کله کله مونږ دا کسې کوو چې دا غلاوې چا وکړي ښایي دا دا د موږ چې دغه څه وضعیت کې موږ قرار لرو بیا دومره شکر وباسو دا الحمدلله شکر ده چې موږ غلاوی نه ده کړی چې دا حرام پیسې موږ نه خورو او هغه خلک چې غلاوی کړی مرداري کړی یو خدای الله تعالی ورسره حساب وکړي او دوی به خبره ده چې ولس نه مغوښتنه ده چې راځي چې موږ همیشه په 50 کال په افغانستان کې ډېر بد تجربه لرو راځي چې په خپل اعتبار ونکو نور په دې دوی په شعارونو باندې مونږ غولېګو
دا زه مننه ډاکټر صاحب کورم ودان
دا د کور ودانې سرمه سمه تر
سلامات اوسه
خپو هېګ چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پور تکي په کې زه مرحوم جلال آباد یم یارت چی پکی نه دنیا خاد از نا خادم د چمې روز ونو سکا ما وست بتا تیار یم تا دا فکر چرتا کړه پریزادیم پلر مال منم ورکو یو دعایم خوشبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هستیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هستیخ کارو تاوزا هستیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
Let it burn.